افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. ازادي رادیو او ری د ازادي رادیو د خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې. خو بیا هم په دې اړه چې ولې ډیر افغانان له ایران بیرته افغانستان ته ستنېږي، په دې اړه راپور لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د پروان چارواکي وایي وسلوالو طالبانو تېره شپه د ولایت د سیاګر په ولسوالۍ کې پر څو امنیتي پوستو بریدونه کړي دي. ټاکل شوی د هغو درې چکي سرتېرو جسدونه چې په پروان ولایت کې په یوې ځانوژونکې حملې کې وژل شوي و نن د چک جمهوریت مرکز پراګ ته ورسېږي. د امریکا د ولسمشر خبرداري څو ساعته وروسته دیملر د جرمني د موټر جوړولو سترې کمپنۍ په ایران کې خپل فعالیت ودراوه. د خبرونو تفصیل. د پروان چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو تېره شپه د ولایت د سیاګرد په ولسوالۍ کې پر څو امنیتي پوستو بریدونه وکړل. د سیاګرد ولسوال نورا قاسمین ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تېره شپه درې نیمې بجې د ولسوالۍ په رنګ آب دره کې پر څو امنیتي پوستو بریدونه وکړل چې د افغان امنیتي ځواکونو د څو ساعتونو شدید مقاومت په نتیجه کې بیرته په شا تګ ته اړ شول. ښاغلی اسامی په نښتو کې د یو وسلوال د وژل کېدو او د سیاګرد لپاره د طالبانو د نظامي مسؤل قاری نجیب په ګډون د درې وسلوالو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د هغه په وینا په دې نښتو کې افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ټاکل شوی د هغو درې تنو چکي سرتېرو جسدونه چې په پروان ولایت کې په یوې ځانوژونکې حملې کې وژل شوي و نن د چک جمهوریت مرکز پراګ ته ورسېږي. ټاکل شوی د دوو سرتېرو د جنازې په مراسمو کې د چک صدراعظم، دفاع وزیر او نور لوړ پوړي حکومتي چارواکي ګډون وکړي. د چک صدراعظم اندري بابس چې د اوړي رخصتیو لپاره له هېواده بهر تللی و ویلي چې خپلې رخصتۍ پای ته رسوي او په افغانستان کې د وژل شوو چکي سرتېرو په درناوي جوړو شوو مراسمو کې د ګډون لپاره پراګ ته ستنېږي. په افغانستان کې د درې چکي سرتېرو وژل کېدو په چک جمهوریت کې په افغانستان کې د هېواد سرتېرو د پوځي ماموریت په اړه تاوده بحثونه راپورته کړي دي. د چک جمهوریت کمونیست ګوند له افغانستان د هېواد سرتېرو د وتلو غوښتنه کړې. د چک د بهرنیو چارو وزیر بیا د خپل هېواد یوې ورځپاڼې ته ویلي موږ باید نړیوال ائتلاف ته د خپلې ژمنتیا په اړه پوښتنې راپورته نه کړو. د چک جمهوریت په اوس وخت کې په افغانستان کې له 280 زیات پوځیان لري او تر دې مخکې 14 نور سرتیری هم په افغانستان کې وژل شوي وو. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د کاپیسا ولایت په ګلبهار او کوهستان ولسوالیو کې د برېښنا درې پروژې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د یوې پټۍ په پرې کولو سره پرانیستې او ګټې اخیستنې ته یې وسپارلې. د هغې خبر پاڼې له مخې چې د افغانستان د برېښنا شرکت لخوا نن خپره شوي ویل شوي چې په دې پروژو کې له پشت سرخ نه تر ګلبهار پورې 220 کیلو ولټه برېښنا مزي غځول. ګلبهار کې د 220 کیلو ولټه سبسټیشن او د ګلبهار له سبسټیشن څخه تر تپې احمد بیک پورې د 110 کیلو ولټه لیږدونکي مزي شامل دي. د دغو پروژو مجموعي لګښت شاوخوا 5.8 میلیون امریکایی ډالر اټکل شوی چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د اردو د انجینری ټیم په مالی مرسته پلی کیږي. د هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د ولسمشر له خبرداري څو ساعته وروسته دیملر د جرمني د موټر جوړولو سترې کمپنۍ په ایران کې خپل فعالیت ودراوه. ډونالد ترامپ پر ایران د امریکا د بندیزونو د لومړي پړاو له جاري کېدو سره ژمنه کړې چې هر هغه کمپنۍ به چې په ایران کې فعالیت کوي د امریکا پراخ بازار به د خرڅلاو پر مخ وتړي. د دیملر کمپنۍ ویاندې د سیشن بي پورز وویل چې د دغو بندیزونو مطابق په ایران کې له مخکې محدود فعالیت درولی دی. په دغه ناڅاپي اقدام سره په ایران کې د دیملر کمپنۍ هغه پراختیایي پروګرامونه هم پای ته رسوي چې له مخې دې کمپنۍ له دو ایراني کمپنیو سره په ایران کې دننه د مرسدس بنز لاریو ټوټې سره یوځای کولې. له ایرانه د دیملر د وتلو پریکړه چې له بندیزونو سرغړوونکو ته د ټرمپ د خبرداري پر اساس کېږي دغه راز د اروپایي ټولنې پر هغو مشرانو هم یو ګزار دی چې ژمنه یې کړې له ایران سره به سوداګري جاري ساتي او د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال د اټومي تړون چې امریکا ترې وتلې درناوی کوي. د یو بل خبر له مخې د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار وایي واشنګټن د بېلابېلو هېوادونو سره په همکارۍ هڅه کوي چې له ایران څخه د تیلو صادرات صفر ته راکم کړي. پر ایران د سه شنبې په ورځ د امریکا د متحدو ایالتونو د بندیزونو لومړۍ برخه له سره پیل شوه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم د سه شنبې په ورځ په خپل ټویټر د نړۍ هېوادونو ته له ایران سره د سوداګرۍ په اړه خبرداری ورکړ. ښاغلي ټرمپ په خپله ټویټر پاڼه ولیکل، پر ایران بندیزونه رسمن پیل شول. دا به تر ټولو سخت بندیزونه وي. هر هغه څوک چې له ایران سره سوداګري کوي له امریکا سره به یې ونکړی شي. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار جان بولټن همدارنګه فاکس نیوز تلویزیون ته وویل امریکا د نړیوالې ترهګرۍ له ملاتړه په منځني ختیځ کې له شرارت او بلاستیک توغندیو له پروګرام څخه د ایران د یو پراخ په شاتګ غوښتونکی ده. او د عراق صدر اعظم حیدر علي بادی ویلي هېواد پر ایران د امریکا له بندیزونو سره موافق نه دی، خو ورسره به سم عمل وکړي. عبادي پرون وویل موږ د دې بندیزونو ملاتړ نه کوو ځکه ستراتیژیکه تېروتنه ده، خو بندیزونو ته په پام به عمل وکړو. د عراق صدر اعظم زیاته کړه بندیزونه په ټوله کې غیر عادلانه دي او دوی په سیمه کې د بندیزونو پلوي نه دي. د عراق صدر اعظم دغه راز ویلي چې موږ د خپلو خلکو او د هغوی د ګټو ساتنې ته ژمن یو. عراق چې د داعش پر ضد جګړه کې د امریکا متحد دی، په عین حال کې له ایران سره چې د عراق په سیاسي مسلو کې ډیر دخیل دی نږدې اړیکې لري. خبرنامه ازادي راډیو واوریدل کې دا ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې. د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی انکم. لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو ویل، د خبرونې ډېره برخه مو موسیقي ته ځانګړې شوې، خو به هم د افغانستان په اړه پر یوې مهمې موضوع راپور لرو. د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وایي په ایران کې اقتصادي ستونزو سلګونه زره افغان کډوال بیرته افغانستان ته په ستنېدو مجبور کړي دي. د دې ادارې په وینا د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 3,30,000 افغان کډوال له ایران څخه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د افغانستان د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت هم مني چې له ایران څخه هیواد ته تازه راستانه شوي ګڼ هغه ځوان کارګران دي چې ډېر زیانمنونکي کډوال نشي میرل کی. خو بیا هم د دوی د سمبالښت لپاره پر یو لړ اقداماتو غور کیږي. په عین حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي په ایران کې روان اقتصادي بحران به د افغانستان پر اقتصاد هم منفي اغیز ولري. په دې اړه اجمل انت تفصیل وړاندې کوي.
د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وایي د جنوري د میاشتې راهیسې تر اوسه له ایران او پاکستان څخه تر 3,30,000 زیات افغان کډوال خپل هیواد ته یا په خپل خوښه ستانه شوي او یا په زور ایستل شوي. د ادارې په خپل ونیز رپورت کې ویلي چې خپل هیواد ته پستانه شو افغان کډوالو کې لویه برخه یعنی 3,220 له ایران څخه ستانه شوي چې شاوخوا 9,000 یې بی اسناد کډوال دي. له ایران څخه په دومره لوی شمیر خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو سبب په ایران کې رواني، اقتصادي او سیاسي ستونزې بدل شوي چې دغلته یې د افغان کارګرو لپاره د کار بازار سوړ کړی. هغه شمیرې چې IOM یا د کډوالو نړیوال سازمان خپرې کړي په تیرو څه کم اتو میاشتو کې له ایران څخه افغانستان ته د ستنو شوو کډوالو شمیر تقریبا د کډوالو له هغه شمیر سره برابر دی چې د 2010 میلادي کال د ټول کال په بهیر کې له ایران څخه خپل هیواد ته ستانه شوي وو. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د شمیرې تاییدیه وایي ډیر دا راستنه شوي کډوال د زیاتو زیانمنونکو راستنو شوو کډوالو په ردیف کې نه دي شامل، خو بیا هم هڅې روانې دي چې دوی ته په افغانستان کې دننه کاري فرصتونه برابر شي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د سه شنبه په ماښام ازادۍ راډیو ته وویل
اینا که از ایران برگشتن تمامی از اینا
خغلی بلخی وایده چې له ایران راستانه شوی ډیری هغه مجردان دي چې د کار لپاره ایران ته تللی وو وس راستانه شوی، نو ډیر زیات زیان منشوي نه ګڼل کیږي. خو که په دوی کې څوک داسي وي چې اسی پذیروي له هغه سره کم مرسته کیږي. زیات افغانان د ایران د کار په غیر رسمي بازار کې بوختي، هغه سکتور چې په ایران کې وروستي اقتصادي بحران ځپلې او د کارګرانو لپاره پکې د کار فرصتونه ډیر راکم شوی. ګومان کېږي چې د امریکا لخوا پر ایران د نوو بندیزونو په لګولو به دغلته اقتصادي وضعیت تر دې هم خراب شي. په عین حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونوي پر ایران د امریکا بندیزونه به د افغانستان او ایران ترمنځ سوداګرۍ ته ډیر زیان ورسوي. د دې دواړو هیوادونو ترمنځ دا مهال کلنۍ راکړه ورکړه 1.2 میلیارد ډالر ته رسیږي. د د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي د یو شمېر هیوادونو سره د خبرو اترو په حال کې دي څو د قطر او سعودي عربستان په څیر هیوادونو ته له قانوني لارو افغان کارګران واستوي. سید حسین علمی بلخی:
ما مشغول مذاکرات هستیم با تعدادی از کشورها برای امضای تفاهم.
دی وایي موږ له یو شمېر هیوادونو سره په دې برخه کې د هوکړه لیکونو د لاسلیک کولو لپاره په مذاکراتو بوخت یو، څو په بنسټ یې په قانوني توګه کارګر واستولی شو. له قطر سره هوکړه لیک لاسلیک شوی. له سعودي عربستان، ایران او ځینو نورو هیوادونو سره هم خبرې اترې روانې دي. سعودي هیوادونو ته د کار د بازار د تقاضا سره سم افغان کارګران واستولی شو. افغانستان پر جګړو او نامنیو سربیره له بیکاری او اقتصادي ستونزو سره هم لاس او ګریوان دي. همدارنګه په ګڼو سیمو کې وروستۍ وچکالي هم د دې سبب شوي چې په زرګونو افغانان ګونډي هیوادونو او یا د نړۍ لرې هیوادونو ته د سفر ستړې لارې ونیسي.
و امرزل چې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت هم تاییدوي چې په وروستیو کې په ایران کې د اقتصادي وضعیت له خرابېدو سره له هغې هېواده په سلګونو زره افغان کډوال بېرته خپل هېواد ته ستانه شوي دي. که څه هم دا وزارت وایي چې دغه زیانمنونکي کډوال نه دي، خو بیا هم دا وزارت د هغوی د سنبالښت لپاره یو لړ پروګرامونه لري. دا مو هم واورېدل چې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وویل چې د خلیج له یو شمېر هېوادونو سره په خبرو اترو اخته دي چې قانونی لارو افغان کارګران هغو هیوادونو ته د کار کولو لپاره واستوي. د هغه موضوع ده چې له ولسو کلونو رئیس د افغانستان پرلپسې حکومتونه او مسؤول چارواکي ژمنې کوي، خو تر اوسه پورې په دې برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. دغه راز د افغانستان حکومت هم په دې هم نه دی توانېدلی چې په خلیج هیوادونو کې د هغو په سلګونو زرو افغان کډوالو ستونزه، افغان کارګرو ستونزه هواره کړي چې له مختلفو لارو په قاچاقي توګه هغه هیوادونو ته تللي او هلته شاقه کارونه سرته رسوي.
ژوند آزادی
خزینه په سړي اجازه نه ورکوي چې دوی بشي تذکره واخلي.
دلانه فیصله وه منګوله وک د شریع
پوهنه زمون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په دښه وانه یا په دلاس وانه
وو باندې لرو مونږ د حکومت خواهش لرو چې مونږ د وو باندې بس
لرو فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
او مخیله دی چې د موسیقي خبرونه درته خبره کړو، اکرام الله اکرام ته به غوږ شو چې د کابل د نن ورځې یو شمېر ورځپاڼې لوستي او له مهمو ټکو یې خبروي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو کې د سیاسي، اقتصادي، امنیتي او ټولنیزو موضوعاتو ترڅنګ په راتلونکو انتخاباتو په ځانګړي ډول په دې پروسه کې د حکومت د ملکي او پوځي چارواکو د نه مداخلې په اړه د ولسمشر په فرمان بحثونه شوي دي. ماندګار ورځپاڼې په دې اړه د خپل لومړي مخ په یو مطلب کې لیکلي دي چې دغه سلور مادهیز فرمان له سیاسي رهبرانو سره تر لیدنې وروسته د افغان ولسمشر له لوري صادر شو. د مطلب په دوام راغلي چې دغه فرمان له مخې هیڅوک حق نه لري چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو په راتلونکو انتخاباتو کې لاسوهنه وکړي. ورسپانې د ولسمشر د ویان هارون چخانسوري له قوله لیکلي دي چې د ولسمشر او سیاسي رهبرانو لیدنه د انتخاباتي ټکټ د جوړېدو نه بلکې د مشورو اخیستو په هدف جوړه شوې وه. په مطلب کې د خغلی چخانسوري له قوله وړاندې راغلي دي چې په دې ناسته کې په دریو مهمو مسایلو انتخابات، تلپاتې اوربند او په حکومتداري کې په اصلاحاتو بحثونه وشول. مدنیت ورځپاڼې بیا په دې اړه لیکلي دي چې د ښه انتخاباتو د ترسره کېدو په هدف یوازې فرمان بسنه نه کوي. ورځپاڼې وړاندې لیکلي دي چې په ټوله نړۍ کې انتخابات یو مهمه سیاسي پروسه ده، خو په افغانستان کې دغه پروسه د نازک سیاسي وضعیت له امله کړکیچنه شوې ده. ورځپاڼې لیکلي دي چې خلک او سیاسي احزاب له حکومته د شفاف او عادلانه انتخاباتو غوښتونکي دي. د مطلب په دوام راغلی دی چې د انتخاباتو په اړه د سیاسي احزابو مسلسل ناستي او په برېښنایي شکل د انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار دا په ډاګه کوي چې دغه سیاسي ډلې د انتخاباتو د شفافیت په اړه اندېښنې لري. ورسپانې لیکلي دي چې دا یوازې د حکومت مداخله او لاسوهنې نه دي چې اندېښنې پیدا کړي، بلکې دغه سیاسي ګوندونو، زورواکو او سیمه ییزو قومندانانو هم انتخابات لګواخ سره مخ کړي دي. د د مطلب په پای کې که څه هم په انتخاباتو کې د امنیتي ځواکونو د نه مداخلې په اړه د ولسمشر محمد اشرف غنی فرمان مثبت ګام بلل شوی، خو ټینګار شوی چې یوازې دغه فرمان بسنه نه کوي او د ښه انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره سیاسي اراده حتمي.